نشان میده میکروفون به همکارم سالم محمد سالم اسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سالم صاحب بفرمایید.
دیر مننه سلطان سرور لطاس آوریدون کتا از مال خواست سلام. پدې خبرونه کې اورې چې د ناتو سرمنشي د امریکا د دفاع سرپرست وزیر سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع خبرې وکړې ده او نور راپورونه تر خبرونو ورسته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت د ایراني چارواکو سره پر اقتصادي، تجارتي او ترانسپورتي همکاریو خبرې کوي. د اروزګان د راوت ولسوالۍ ته تازه دمه ځواک رسېدلی دی. ایران وایي د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د شنبې له ورځې د تهران په ګډون د دغه هیواد په ښارونو کې پر فعالیتونو بندیزونه لګوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت تهران ته تللی چې د دغه هیواد له چارواکو سره پر اقتصادي، تجارتي او ترانسپورتي همکاریو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیاسي مرستیال میرویس ناب په مشرۍ افغان پلاوی به چې پرون تهران ته ورسېد، د ایران د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر عباس عراقچی سره د دوی هیوادونو د اوږدمهالو او هر اړخیزو همکاریو د صنعت پر نهایي کولو هم خبرې وکړي. د ایران د خواف او د افغانستان د هرات ولایت ترمنځ د ریل لارې پر افتتاح به هم د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیران وغږیږي. د اروزګان چارواکي وایي د هراوت ولسوالۍ ته کومکي ځواک رسېدلی. د اروزګان د والي ویان احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل دغه ځواک به په دې هراوت ولسوالۍ کې هغه سیمې تصفیه کړي چې په وروستیو ورځو کې طالبانو نیولي.
د دی ولسوالی د هغو سیمو د بیانولو د پاره او امدار ازل د امنیتی تهدیدات او د مخنیوي په خاطر دی ولسوالی ته تازه د میزباکونه ورسېدل چې ان شاء الله په راتلونکو ورځو کې به د هغو سیمو د بیانولو د پاره عملیات پیل شي.
ساحل ونویل چې د راوت څومره کومکی ځواک رسېدلی او کله به عملیات پیل کړي. خو د دی راوت امنیه قومندان جان محمد کریمی ازادي راډیو ته ویل چې لا هم د دی راوت بازار او ځینې دولتي ودانۍ د طالبانو په کنټرول کې دي. په زابل کې امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په دوو جلا عملیاتو کې لږ تر لږه لس طالبان وژل سوي او نه نور ژوبل سوي دي. په زابل کې د ملي اردو د دویمې پلې لوا قومندان ډګروال سعید بابا منصوري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
وو کسان په شمولزی ولسوالۍ کې وژل شوي، شپږ کسان هم زخمیان لري، یو کس په شاجوی کې وژل شوي، دوه کسه زخمیان لري، دوه کسان په میزان کې او دوه زخمیان میزان کې لري.
طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. مشهوره ژورنالیست او د امریکا ژغ آشنا رادیو پخوانی رئیس سپوږمۍ میوندی د ورپېښې ناروغۍ له کبله د امریکا په متحده ایالاتونو کې وفات سوه. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال سلیمان آشنا ازادي راډیو ته وویل چې هغه له میوندی چې په 1982 کال کې له امریکا ژغ سره کار پیل کړی و د دې رادیو د پښتو برخې له بنسټګرو وه.
میرمن میوندی په 1991 کال کې دقیقا د لس کلونو لپاره د امریکا غږ د پښتو څانګې مدیره پاتې شوې ده او د تقاعد کېدلو نه مخکې د امریکا غږ د جنوبي او مرکزي اسیا د څانګې رئیسه وه.
میرمن میوندی د شنبې پر سهار وفات او د امریکا په مریلند ایالت کې خاورو ته وسپارل سوه. یو افغان چې دوه کاله مخکې له جرمني ایستل سوی و یو ور بیا د دغه هیواد ویزه ترلاسه کړه. د سردار جعفری د پناه غوښتنلیک د جرمني لخوا رد سوی و او د 2019 کال په جنوري کې له دې هیواده وایستل سو. اوس دغه 22 کلن ځوان د جرمني خبري اجنس ته ویلي چې په دې خوښ دی د کار او ښوونځي لپاره بیرته جرمني ته ځي. جعفری په جرمني کې د دوه کلنې استوګنې په موده کې جرمني ژبه زده کړې او د کیک او کلچې زده کړې کوله. نوموړی به چې په هند کې د جرمني ویزا اخیستې سبا د هیواد ته روان سي. یو افغان چې په 2018 کال کې د یو امریکایي ژورنالیست د برمته کولو په تور نیول سوی و پر ځان لګېدلی تور رد کړ. حاجي نجیب الله چې د اوو میاشتو په مخه د امریکایي ژورنالیست ډیوډ روهیت او دو نورو کسانو د یرغمل نیولو په تور نیول سوی و پرون په نیویارک کې له فدرالي محبس د ټلیفون له لارې وویل چې بې ګناه دی. ویل سوي چې امریکایي ژورنالیست چې د پیسو لپاره تښتول سوی و وتوانې چې له برمتګرو وتښتي. په دې قضیه کې به په فبروري میاشت کې وروسته له دې پرېکړه کیږي چې څارنوال خپل محرم معلومات وړاندې کړي. ایران وایي د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د شنبې له ورځې د تهران په ګډون د دغه هیواد په ښارونو کې پر فعالیتونو بندیز لګوي. له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د ایران د ملي کمیټې ویاند علیرضا رئیسي پرون دوشنبه وویل چې د 150 ښارونو د دوو اونیو ټولبندۍ په لړ کې به یوازې د خوراکي موادو پلورنځي، نانوایانې، روغتونونه، کتنځي او درملتونونه پرانیستې وي. سره له دې چې په ایران کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې او ورڅخه مړینې زیاتې دي، د ایران حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله له ټولبندۍ ډډه کوله. د ایران د رسمي شمیرو له مخې په وروستۍ ورځو کې په دغه هیواد کې د ورځې څه باندې 10,000 کسان په کورونا وایرس اخته کیږي او د ورځې 450 کسان ورڅخه مري. خو د ایران د روغتیایي نظام اداره وایي چې نن سبا په دغه هیواد کې له 1,300 څخه 3,800 کسان په کورونا وایرس مري. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړ که اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري تر شلمې یعنې تر لوړې مخکې د واکسین د ویش په باب معلومات له نوې ادارې سره شریک نه کړي، شایي په کورونا وایرس په امریکا کې د مړو شمیر لا زیات سي. کله چې پرون په دلاویر ایالت کې د یوه کانفرنس پر مهال له هغه له ولسمشر ټرمپ څخه پر وخت د معلوماتو نه ترلاسه کولو د خطرونو په اړه پوښتنه وسوه، جو بایدن وویل که دا حدس یې همغږې نه کړو شایي نور کسان هم ومري. ډونالډ ټرمپ چې تر اوسه یې د نومبر د 3 نیټې د ټاکنو د پایلو له منلو او د جو بایدن له ډلې سره د معلوماتو له شریکولو ډډه کړې، له شواهدو وړاندې کولو پرته ادعا کړې چې د ده رایې غلا سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په معاصر تاریخ کې د ټرمپ چلچلن بې سابقه بلل سوی دی. په امریکا کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 2.5 لک اوښتی دی. او د فوټبال اروپایي اتلولیو ته د لارموندلو لپاره د سیالیو په لړ کې نن شپه د جرمني او هسپانیا لوبډلې میدان ته وځي. د جرمني لپاره دغه مسابقه لویه ازموینه ګڼل کیږي ځکه چې د 2013 د کل د نړیوال جام په ګروپي پړاو کې له سیالیو څخه له وتلو وروسته د لومړي وار لپاره د نړۍ له یوه غښتلې ټیم سره مخامخ کیږي. جرمني چې د شنبې په ورځ اوکراین ته 3-1 ماتې ورکړه، د نن شپې په سیالۍ کې د ښې لوبې تمه لري. ټاکل سوی وه چې د اروپا د فوټبال جام سیالۍ سږ کال ترسره سي، خو د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله دغه سیالۍ یو کال وځنډېدی. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې سوي، خو ځینې راپورونه هم خپرو. په اصل کې چې ویل کېږي ممکن د امریکا ولسمشر له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان تر ټاکلي وخت جر وباسي. د ناټو سرمنشي د امریکا د دفاع له سرپرست وزیر سره پر دې موضوع خبرې کړې. د جزئیات له عصمت سارونه.
وروسته لدی چې د امریکا د دفاع نوی سرپرست وزیر کریستوفر میلر خپل پوسټ په لبرنی پیغام کې وویل، هغه وخت راغلی چې امریکایي پوځیان نور خپل هیواد ته راوګرځي. خبرې داسې تعبیر شوې چې کریستوفر هغه څه عملي کوي چې ولسمشر ټرمپ د اکتوبر په 1 پر خپل ټویټر پاڼه کښلی و. ټرمپ تر انتخاباتو وړاندې ویلي و چې له افغانستانه به ټول امریکایي پوځیان تر کریسمس مخکې راوباسي. له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونو د متحدو ایالاتونو د ناټو متحدان اندیشمن کړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان باویس لی دوریان د جمعې په ورځ د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه وغوښتل چې له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو په ایستلو کې له بیړې کار وانخلي. د وویل د امریکا د بندنیو چارو وزیر مایک پمپیو ته به په زغرده ووایي چې هیواد یې له افغانستان او عراق څخه د امریکایي پوځیانو د یو اړخیزه وتلو مخالف دی. په همدې حال کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ناټو د سرمنشي ویندوی پرون دوشنبه وویل ینس ټولتنبرګ د امریکا له نوي سرپرست دفاع وزیر سره په افغانستان کې تر هغه مهاله چې اړتیاوي د ځواکونو د حضور د دوام پر شبنې خبرې کړې دي. د ناټو د سرمنشي ویندوی اونا لنګیسکو وویل ستولتنبرګ له کریستوفر سره د افغانستان په شمول د امریکا په مشه د ناټو د ډیر شوغړیو هیوادونو د ایجنډا په اړه خبرې وکړې او ویل چې په جنگ ځپلي افغانستان کې د ناټو امنیتي رول بدل شوی نه دی. ویاندی هم دا راز وویل د ناټو هیڅ غړی نه غواړي چې ځواکونه تر اړتیا د زیات وخت لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو په عین حال کې غواړي چې خپلې بریاوې خوندي پاتې شي او دا یقیني شي چې افغانستان به بیا پر امریکا یا د ناټو پر کوم غړي د حملې لپاره د تروریستانو پر پناه ځای نه بدلی شي. په واشنگتن کې میشته چارو نظر خاوند هاشم وحدتیار وایي ترامپ غواړي د خپل حکومت په وروستیو ورځو کې یو لوی تاریخي کار وکړي چې یوې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو ایستل دي او په دې اړه پر پینټاګون فشار ډېر کړی دی.
د لوجستیکي پلوه دا ممکن نه دی چې دو ټانګونه، اسلحې او افراد او اشخاص او نور کمپنیانو چې د سرتیرو سره یو ځای کار کوي دا د افغانستان څخه راوباسل شي په دومره کم وخت کې. او د دوی د بیسونو سرنوشت څنګه کیږي هلته، نو دا د لوجستیکي پلوه ناممکن نه ده. دویم دا ده چې دا د ټرمپ د شخصي پریکړه ده چې دا کار غواړي وکړي، چې دې کې د امریکا نور نهادونه ورسره همغږي نه دي، نه پینټاګون، نه د امریکا کانګرس او نه د امریکا پالیسي جوړوونکي. ا دې په خاطر ناتو تشویش دا لري چې که امریکا اوسي افغانستان برخلیک به څنګه کیږي، او د ناتو هیوادونو اساکر چې په افغانستان کې دي هغه به څنګه کیږي.
د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا سرپرست دفاع وزیر میلر منلی چې القاعده شبکه لا هم ځپل شوې نه ده، مګر هغسې چې منتخب ولسمشر جو بایدن یې ملاتړ کوي څرګنده نه ده چې آیا د القاعده د ماتولو لپاره په افغانستان کې د پوځیانو حضور ته اړتیا شته او که نشته. جو بایدن ویلی چې شاوخوا 2500 پوځیان به په افغانستان کې د القاعده او داعش په شان د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره پریږدي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د هلمند د سیمایز دفتر مشر عفیفه معروف د الیاس دایي وژنه بشر ضد جنایت ګڼي. اغلی معروف اجمل تورمان ته په خبرو کې وویل
محمد الیاس دایي چې همیش کوشش کوله چې هغه په ټولنه کې کوم نقض حقوق بشر چې پېښې دله دغه غږ پر فنک پورته کړي، او همدارنګه په خپل په دفاع کې د خلکو د بشري حقوقو د فقره درېدلې سره وي، یعنی ډېر یو بتاوت با عزت او حقوق بشر ته متعهد انسان و.
د خبریالانو وژل په ټوله کې د بشري د حقونو له نظره څنګه یو عمل دی ستاسو په نظر باندې؟
رسنو کارکوونکي د خبریالانو وژنه ډېر یو بده پدیده ده، بده پیښه ده چې دښمن یعنی هر طرف چې وي هغه غواړي چې د خلکو ژبه بنده کړي، او د خبریالانو وژنه چې هر څوک ترسره کوي دا یو عمل ضد بشري ده، یو جنایت ده او دا باید ونه وژل شي. رسنۍ خلکو ته معلومات رسوي او د دې باید احترام وشي، حفاظت وشي، حمایت وشي.
اغلی معروف که دا راته وایي چې په هلمند کې د بشر د حقونو د کمیسیون مسؤلینو تر کومه د الیاس دایي د وژونکو د نیولو په برخه کې خپل غږ پورته کړي؟
بله، په مجموع کې هر هغه بشري ضد پېښه چې کېږي او زموږ ځوانان وژل کېږي، خصوصا چې دا یو ډېر متحد ځوان وه او د رسنیو ژبه وه، نو چې دی وژل کېږي یو جنایت دی، او د جنایت باید مخه ونیول شي، او حکومت مکلفیت لري په دې اړه چې دغه حمله عاملین په ګوته کړي او ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
په هلمند کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دفتر مشر عفیفه معروف وه. آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. په کندوز کې د شاتو مچیو روزنه او پالنه زیاته سوې ده، او ځینې کسان دا د عوایدو یوازنی سرچینه ګڼي. اجمل آریان راپور لري.
که څه هم ساش کال نه مناسب اقلیمي شرایط په کندوز کې د شاتو د تولید د کمی سبب شوی، خو پر دې سربیره دلته د شاتو د مچیو روزل د ځینو کسانو لپاره د کاروبار او عوایدو یو ښه سرچینه ده. سلوی کلن شاه محمد چې له 10 کالو رئیس د شاتو مچیو روزنې ته مخه کړې، وای له همدې لارې د خپلې 15 نفرۍ کورنۍ ستونزې هواروي.
زمي کار روز روزګار خدا پیش میبرم. این سال 500 کیلو اصل جمعوري کړم،
از دیگه از کورنۍ ټول اړتیاوې له همدې لارې پوره کوم، او سخ کال می 500 کیلو خالص شات راټول کړي.
د نموړي په خبره چې د مچیو په یو صندوق کې څه باندې 1000 مچۍ موجود وي، او په یو کال کې 2 ځلې له 1500 نیولې تر 100 کیلو شات تولیدوي. 35 کلن محمد الله د کندز ښار د ولایت واټ کې د یو دکان مخې ته ولاړ دی، او مخې ته یې په لسګونه له شاتو ډک مرتبانونه ایښي. هغه وایي یو کیلو شات په 500 افغانۍ پلوري.
اصل د تولیداتو په برخه کې کار کوم، کار مې په دې وروستیو کلونو کې ښه ده، ښه عاید لرو، ښه تولیدات لرو، خو سږ کال یو څه تولید لږ و، د تیر کال په پرتله ښه نه و. امید لرو چې راتلونکي کال ته په فارم کې زیاتره زیار وباسو تر څو کولی شو چې ښه محصولات لاسته راوړو.
محمد الله او شاه محمد دواړو راته وویل چې د تولید کړو شاتو لپاره د مناسب بازار له نشتوالي سره مخ دي، او له دولتي ادارو غواړي چې د دوی تولید کړو شاتو ته په بازار موندنه کې مرسته وکړي. بل خوا ساش کال په کندوز کې د آب او هوا شرایط د مچیو فارمونو ته ډیر مناسب نه وو، او له همدې کبله د تیر کال په مقایسه د شاتو تولید کم شوی. د کندز د کرنې مالدارۍ او بلګونې ریاست د مالدارۍ عمومي مدیر نظر محمد حازم وایي
تیر کال د دې ولایت په کچه څه باندې څلوېښت تنه شات تولید شوي وو، خو سږ کال په دغه ولایت کې د آب و هوا خرابوالي له کبله څه باندې شل تنه شات تولید شوي دي.
د مچیو روزونکو په وینا د شاتو مچۍ ډېر اساس او نازک طبیعت لري او د یو منظم سیستم درلودونکي دي. د ملکې، کارګر او مذکر په نومونو درې ډوله مچۍ شته او ملکه د شاتو مچیو مشره ده چې د هوا د متدلوالي په صورت کې په ورځني ډول 3500 هګۍ اچوي. د کندز د کرنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې د شاتو مچۍ د صحرایي ګلونو ترڅنګ د سیج، سنځلې، سپیلني، د عکاسي او د نورو ونو له ګلونو او پاڼو څخه تغذیه کوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
یوه شرکت اعلان کړی چې د کورونا پر ضد د دوی لخوا جوړ شوی واکسین نږدې 95% اغیزناک دی. نور تفصیل له عصمت څاروانه.
په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو څه کم یو کال پوره کیږي، خو دا دی په ایله کې اوس د دې خپرېدونکي وایرس د مخنیوي لپاره واکسین په جوړېدو دی. د مدرنا امریکایي کمپنۍ اجرایي رئیس سټیفن بانسل پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل د دوی د واکسین د دریم پړاو نتیجې ښیي چې د کووید 19 په مخنیوي کې بریالی دی. د مدرنا شرکت په وینا دا واکسین په سلو کې 4.15 د کورونا وایرس په وړاندې اغیزمن دی. تمه کیږي چې مدرنا کمپنۍ په راتلونکو اونیو کې په نړۍ کې د دې واکسین د عرضه کولو غوښتنې ومني. په پام کې ده چې د روان میلادي کال تر پایه پورې چې یوه نیمه میاشتې پاتې ده 40 میلیون ډوز واکسین په امریکا کې خلکو ته ورکړل شي. مدرنا خپل واکسین پر کابو 1.5 داوطلبو خلکو ازمویلی چې د کورونا په وړاندې د دغو خلکو مسؤلیت نږدې 95% زیات کړی دی. تیره اونۍ د امریکا فایزر او د جرمني بیو ان ټیک شرکتونه اعلان وکړ چې د دوی له لوري په ګډه جوړ شوی واکسین د کورونا وایرس په وړاندې په سلو کې 90 بریالی دی. د اروپای کمیسون رئیس اورسلا وون پرون وویل دا کمیسون به نن سه شنبه د جرمنی له کیور واک کمپنۍ څخه د 415 میلیون ډوز واکسین درانیولو فرمایش ورکړي.
خوشاله یم چې یو تازه موافقه اعلانوم. د سه شنبه په ورځ موږ د ټولو اروپایانو لپاره د کورونا وایرس د یو بل واکسین قرارداد تصویبوو.
د امریکا د جان هاپکنز په هنتون لشمیرنو سره سم په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 55 میلیونو ته نږدې شوی دی. له دې وایرس څخه د مړو شویو کسانو شمیر تر 1.3 میلیون اوښتی دی. سره له دې چې د واکسینونو بریالیو ازمیښتونو هیلې غوړولې، خو په بیلابیلو هیوادونو کې څه باندې 2 میلیونو انسانانو ته د واکسین د رسیدو لپاره 3 میاشتې وخته اړتیا ده.
او په تلو تلو کې اجمل ان په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ په پریکړه لیکنه کړې چې سرلیکې دی: ټرمپ خپلې دندې له پای ته رسېدو مخکې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د بشپړ وتلو لپاره شرایط برابروي. د لیکنې په وینا د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر په هغه څه کې چې د وزارت کارکوونکو ته د نوموړي لومړنی پیغام بلل شوی دی دې ته اشاره کړې چې ممکن امر ورته وشي چې د افغانستان څخه د پاتې امریکایي سرتیرو د وتلو څارنه وکړي. ټرمپ د اکتوبر په 8 ویلي و غواړي د کرسمس تر جشن پورې امریکایي سرتیری کورتستان شي. میلر چې خپل هم مخکې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو غړی و لیکلي: جګړې اوږدې دي او ډېره قرباني ورکړې، ډېر خلک له جګړې ستړي شوي او خپل هم یو له دوی څخه دی. میلر د دفاع وزارت کارکوونکو ته په خپل پیغام کې ویلي چې د همیشنیو جګړو پلوي نه دی او دا چې داسې یو څه یې د دریځ مخالف دي. نوموړي زیاته کړې چې ټولې جګړې باید پای ته ورسیږي. د واشنگتن اگزامینر د لیکنې له مخې میلر په دې هم اعتراف کړی چې د افغانستان جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې او القاعده شبکه تر اوسه له منځه نه ده تللې، خو په وضاحت یې نه دي ویلي چې آیا د القاعده شبکې موجودیت په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدو ته اړتیا لري او که نه. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه یوه لیکنه کړې او پکې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځوانانو هغه اندېښنې راخیستې چې د خپلو ازادیو راتلونکي ته لري. ورځپاڼې د جواد په نوم د یو ځوان رب سندرغاړي یادونه کړې چې له خپلو دوستانو سره یو ځای د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښمن دی. دا ورسپانې په وینا د 22 کلن جواد چې د پانتونی یو محصل دی او د دوستانو چې د عمر ولو یا برخه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په حضور کې تیر کړي، ژوند تر بل هر وخت لا زیات خطر سره مخ دی. لاس انجلس ټایمز لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودیت د ځوانانو ته ډېرې کمې ازادۍ ورکړي، خو ګڼ شمېر اندېښنه لري چې دا به یې هم له لاسه ووځي. د ورسپانې په وینا د افغانستان هغه نسل چې د جګړو او په بازارونو کې د انتحاري بریدونو شاهد و، هیله لري چې امریکایي سرتیری په یو داسې وخت کې له افغانستان نه کډې وتړي چې طالبانو او افغان حکومت سوله کړې وي. خو له دې ټولو سره د افغانستان د حکومت لویدیځو ملاتړو بیا بیا ژمنه کړې چې د افغانستان د خلکو سره به ودرېږي او پرې به نږدي چې دا هېواد یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ آزادی رادیویی مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې په نننۍ غنا کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د نورستان د اندرباغ یا اندرکون د ساتنې په اړه راپور برابر کړی.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دایریدل، د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسیدلې نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به راوړل کرانه، او هغه به هغه د وخت حساب سره
په هنر جاج کې له جاوید امیرخیل سره د پښتو اوسنۍ موسیقۍ جاج خلو.
کله چې ته بده پسې لګرنیا چولې وچ د تاسو چې لګي د څه کې سم روان کړی، څه خبره ده؟ نو سندرغړې مې متوجه کیدل او تاسو د ډېر منر تاسو زما ز خپل زما تاسو وي.
په فنکار برخه کې د چمبي پاړه یو هنري راپور لرو.
هیڅ حال چې به په هله باندې اسا आवाज بچي واغه ما ویلې او جړل بمي ما به هغه مسلس پکې دي.
په ځرپانه کې به لنډ کیسه امن واوري.
د مرغۍ چغا په خود کړ مخې پسې ورواړوه، د چنار لمنځه ژغ راته.
او په وریښمین خیال کې به د هارون باچا زمزمي واوري.
لترخ جنگ بلاستړ
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د لړم د میاشتې څلورویشتمه نیټه د کتاب او کتابخانې له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. په ټوله نړۍ کې دا ورځ د کتاب او کتابخانې په نوم نمانځل کیږي. یو شمیر پوهنتونونه، عامه کتابتونونه او نور بنسټونه په دې ورځ د کتاب او کتابخانې په ارزښت سیمینارونه، غونډې او سمپوزیمونه جوړوي. د نړۍ د بدلون او پرمختګ بنسټ له کتابه شوی، او که چیرې کتاب نو نو اوسنی محسوس بدلون او پرمختګ به هم نیمګړی و. که د پرمختللو ټولنو د پرمختګ راز وڅېړو نو معلومه به شي چې د دغو ټولو ټولنو خلکو له کتاب او کتابخانې سره اړیکه او ملګرتیا پاللې. هیڅ داسې انساني ټولنه به تاسې ونه وینئ چې د پرمختګ په برخه کې کتاب او کتابخانې رغنده رول نه دی لوبولی. خو په افغانستان کې بیا د کتاب او کتابخانې سره اړیکه ډیره کمرنګ بریښي، خای بیلابیل لاملونه ولري. خو دا لاملونه باید د دې باعث نشي چې موږ د کتاب لوستلو او کتابخانې فرهنګ له منځه یوسو. کتابتون د پرمختګ خونه ده او باید د یو ډیر جدي او مهم فرهنګ په توګه ورته وکتل شي. هغوی چې له کتابخانې او کتاب سره سطحي برخورد کوي یې راتلونکی له ستونزو ډک دی. نو پس ویلی شو چې هر انسان ته بویا چې په خپل کور او کارځای کې د اړتیا وړ کوچنی کتابتون ولري. په همدې هیله
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی آزادی ویب @ rfeerl.org.
نورستان په واما ولسوالۍ کې اندر کون هغه سیمه ده چې د استورو په اساس د دغې سیمې خلک د اندر رب النوا باغ بولي. کچېری د نورستان پاړه په خوانی استوروي کې سی ولولي نو د اندر ذکر به پکې خامخال ولي. اندر د دغې سیمې رب النوا او ل میلاد وړاندې به د دغې سیمې خلکو د اندر عبادت کاوه. د واما په ولسوالۍ کې د اندر باغ اوس هم شته چې د شرابو د جوړولو لوی لوی له تیږې جوړ شوي لوښي پکې شته. دا باغ ګڼې میوې لري او د سیمې خلک یې ساتنه کوي. په اړه یې روح الله انوري راپور لري.
اندرکوند یا اندربند د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په پراخه او لوړه ساحه کې له زرګونو کالو را په دیخوا آباد دی. تاریخ پوهان وایي چې دغه باغ شاوخوا 4000 کاله لرغونتوب لري. اندر د پخوانی کافرستان رب النوا و د هغې زمانې د خلکو لخوا په یاد باغ کې د شرابو جوړولو د پاره غټې غټې تیږې توګل شوي. په یوه کې یې له انګورو څخه د شرابو د جوړولو کوچنۍ فابریکه او له همدې سره نږدې په دریو نورو کې بیا د شرابو ساتلو د پاره ذخیرې جوړې شوي. دغو ذخیرو سرونه هم درلودل، خو په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو جنگونو په دوران کې د بودا مجسمه په څیر دا هم د کفر د پاتوشونو په نوم لمنځه وړل شوی دی. په تیګو کې د دغه باغ د خړوبولو لپاره د اوبو لختې وستل شوې. که څوک له تیګو څخه دا ټول جوړ شوي شیان وویني نو فکر به وکړي چې 4000 کاله وړاندې دا ذخیرې لختې او د شرابو جوړولو ځای څنګه او په کومو وسایلو جوړ شوی دی. دا ستر باغ تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله روغ رمټ ساتل شوی. په دغه باغ کې د ډول ډول میوو په زرګونه ونې ولاړې دي. د وامې قدیم د کلی امیر عبدالحمید په باغ کې د شته میوو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مرخړې دي، غوزان دي، انار دي، او دغه سیلک شاند لښند املوکان دي. څه کال د انار بخیند شاند خراب شو، مرز ولګید او د اورج دي ټول. الحمدلله غوزان او چارمغز او انګور خو پر ایمان لرو، خو د 5 نوو ستر بونی پر ټول د وامه ولوس راجم کیږي او په نو
قومی مشر محمد میران وای کله چې د نورستان خلکو د اسلام دین نو منلې نو د باغ پر میوه د لګیدلې ناغې سرغړون کې به د پروګرام په نوم له یو حسک کمر څخه لاندې غورځول کېده چې عمري.
اول پسرلی کې چې یو شورا دلته دارېدله د خلکو به تقریبا هر سړی چې زلمیتوب ته رسېدلی نو هغه به یا به یو دانه اګۍ او یا د کارغه سر به یې راوړل کرانول، هغه به هغه د وخت حساب سره جریمه کېدله. کوپر په وخت کې خو د یو ځای د دلته پروګرام نومېږي، دا هغه ځای نه خلک کته ارتوله چې چا تعرض کړی و، ښځه وه او که نر و.
هغه وایي کله چې نورستانیانو اسلام قبول کړ د سیمې نوم یې له کافرستان نه نورستان ته واوښته. د باغ ناغې پر خپل ځای پاتې شوي، خو توپیر دا شو چې سرغړونکی به نه وژل کیږي.
بیا وروسته چې کله دا خلک مسلمان شو تقریبا سل او څه اضافه تر کیږي، کنه چې دا خلک اسلام باندې مشرف شوي دي. بیا لکه معلمین غوندې ملایان راغلي دلته، هر جماعت ته جماعت جوړ شوی او مقرر شوی چې هغوی دین تعلیم دی خلکو ته وښایي. بیا هغه وویل چې دا خو ظلم دی، د کفر وخت خبره خو تېر شوی دی. ناغه کې که چا تعرض کړی و د هغې نه یو غوا واخلئ.
د نورستان د سپینګیرو په خبره د میوه پر اشو کولو د هر کال په پسرلی کې ناغه خودل کیږي او د میزان میاشتې په وروستیو کې ناغه ماتیږي. نورستانیان وایي د دومره ستر او لرغوني باغ په ساتنه کې تر اوسه حکومت هیڅ همکاری نه ده کړې. دوی له حکومت او یونسکو غواړي چې اندربند دی د نړۍ د تاریخي بڼونو په لیست کې شامل کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه حکومت د اندرباغ ساتلو کې ولس سره کومه مرسته نه ده کړې.
دغه تاریخي باغ چې تقریبا 4000 کاله قدامت لري، ډېر تاریخي آثار هم لري چې د عصر حجري د زمانې آثار پکې دي، او دغه تاریخي باغ د ولسونو لخوا نه تر اوسه پورې په یو خاص نظم باندې ساتل شوی دی. ولسونو لخوا نه د دې باغ محافظت هم کیږي چې څوک یې غصب نه کړي او دننه پکې کورونه جوړ نه کړي.
والی هم د ولس په څیر له مرکز مرکزی حکومت او یونسکو څخه د یاد بڼ درغولو لپاره د مرستو غوښتنه کوي.
د دې باغ د ساتلو لپاره د دولت لخوا نه یو خاص پاملرنه او تشویق ته ضرورت لري، او دا باید د یونسکو لخوا نه میراث فرهنګي جهان کې ثبت شي.
که چیرته د واما په څیر د نورو سیمو اوسیدونکو هم د ځنګلونو، باغونو او ملي شتمنیو د ساتلو لپاره یو موټی شي او دغه ډول ناغي وتړي، نو ورسره به هم ملي شتمنۍ وساتل شي، ولس ته به یې ګټه ورسیږي او سیمه به یې هم ښکلې پاتې شي.
منور احمد واحدی په کندهار کې د ځوانانو د یو رضاکار بنسټ مشر دی. هغه د مطالعې د دودولو په هڅه کې دی. په خپل مېلمستون کې د سولې په نوم یو کتابتون جوړ کړی او شاوخوا 8000 بیلابیل کتابونه یې راټول کړي. د دغو کتابونو له جملې 15000 ټوکه د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره چمتو شوي چې په نږدې ورځو کې وي پر زده کوونکو وویشي. د منور احمد واحدی بله هڅه کور په کور د کتاب د راټولولو کمپاین دی. په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال صادق رښتینی له ښاغلي واحدي سره مرکه کړي او د مرکه په سر کې پوښتنه ترې کړې چې د کتاب راټولونې انګیزه څنګه ورته پیدا شوه.
انګیزه دا وه چې معرف کتابونه نه درلوده، مکتب کتابونه نه درلوده، ماشومان د زده کړو څخه بې برخې او ماشومانو کتابونه نه درلوده. نو د ملي احساس له مخې دا یوه انګیزه راته پیدا شوه چې باید کور په کور وګرځو، کلی په کلي وګرځېږو. هغه کتابونه چې ځوانانو مطالعه کړي دي، لوړ سیم ته تللي دي، د معرف کتابونه ورته پراته وي، هغه راټول کړو تر څو در اړمنو پورې ورسو.
د کتاب چلونې په کمپاین کې چا همکاري درسره وکړه؟ او دغه کمپاین یوازې په کندهار کې ترسره شو او یا په نورو ولایتونو کې هم؟
د کتاب راټولونې کمپاین کې مختلف اقشارو کومکونه کړي دي، قومي مشرانو، ځوانانو، مدني فعالانو، خوندو وړونو ټول کومکونه کړي دي، او بالخصوص حکومتي چارواکو هم کومک کړي دي. او دا پروسه د افغانستان په 25 ولایتو کې راپیل شوی.
څومره کتابونه تر اوسه راټول کړي دي او دا کوم ډول کتابونه؟
کندهار د وګو 25 ولایتو څخه یو ولایت چې په لوړ تعداد کتابونه موږ راټول کړي، تقریبا 8500 جلد کتابونه موږ راټول کړي دي. او دا مختلف کتابونه دي، موږ پر دوه برخو بیشل دي، یو د ازادي مطالعې دي او د مکتب کتابونه. ازادي مطالعې کې سیاسي برخه هم لري، اسلامي برخه هم لري، اجتماعي برخه هم لري، طب هم لري. مختلف کتابونه دي چې موږ وتوانې دلو یو کتابتون جوړ کړو. دا کتابونه خو مختلف نوي هم پکې کې و، زاړه هم، بعض بیا داسې وړونه هم پیدا شول چې مالی کوما کې کړی یو کتابتون کې زموږ په خوښه کتابونه راته رانیولې دي. ادي اکړی موږ کتابتون کې مشت
او لکه تاسو چې وویل چې کلمه کتابونه راټول کړه او کتابتون مو جوړ کړ، څنګه موږ کتابتون لپاره د سولې نوم غوره کړ؟
تاسو په جریان کې ازه د سولې ولسی حرکت رهبری غړی هم یم او کندهار ولایتي مسول هم یم. نو دا چې سولې ورشاد ضرورت دی او نن سبا د ولسونو په خلی کې سولې ده، نو پر دې اساس موږ وتوانې د لوچ د سولې په نامه یو کتابتون جوړ کړ. موږ د دې کتاب داسې یو شکل باندې جوړ کړي چې د الماری مو په درو ژبو جوړ کړي، چې په پارسی کې صلح ورته وایي. یو طرف دیوال مو الماری د صلح څخه جوړ کړه، او بل طرف مو د سولې څخه جوړ کړه چې په پښتو کلمه ده، او درېمه انګلیسي کلمه ده چې پیس. نو هر دیوال مو ځانګړی کی، او دغه الماری مو د دوه کلمو څخه جوړ کړي. په دغه الماری کې موږ کتابونه وډلې دي. نو طبیعي خبره ده، سولې واشد ضرورت دی، او افغانان سولې ته ضرورت لري، او د سولې کلمې سره مینم لري، او سولې یو خوږه کلمه ده. نو د پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده، حتی خارجان هم راځي کتابتون سلیدنه کوي، د مختلف ولایتو څخه ځوانان راځي کتابتون څخه لیدنه کوي.
د کتابتون سره د خلکو علاقه مندي څنګه ده؟ په مجموع کې خلک مطالعه ته درځي؟
بله، و د خلکو علاقه سته. هغه ځوانان چې په پانتون کې دي یا په مکتب کې دي، هغه علاقه ډیره ده. بالخصوص هغه ځوان کشر چې غواړي سیاسي پروسې ته داخل شي، هغه د کتابتون سره علاقه لري، د کتاب سره علاقه لري، تر څو خپل ذهن روښانه کړي. نو هغه راځي، او بیا موږ هم مسؤلیت لرو تر څو ځوانان وهڅوو د مطالعې دود مرواج کړو، او ځوانان وهڅوو چې مطالعه وکړي تر څو خپل اذهان روښانه وساتي. موږ یو منظم ډیټا ډیټابیس لرو څونه کتابونه چې موږ لرو هغه ټول زموږ په ډیټابیس کې ثبت دي او بیا یو رجسٹریشن فارم لرو چې هر څوک راځي هر کتاب وړي د څو مودې لپاره وړي هغه موږ نیټه لیکو د نوم لیکو ادرس لیکو مکمل د کتاب نوم لیکو هغه شهرت د دواړو د لیکو هم د کتاب د هم د نوموړي شخص ته هغه موده هم لیکو چې په څو مودې لپاره د مطالعې لپاره وړي کله چې مطالعه کوي بیرته بیا کتابتون ته سپاري موږ هغه د نوم ته لیکو چې دا کتاب موږ ته ورسېدی بیرته خلک معمولا کم ډول کتابونه ډېر مطالعه کوي ځوانان ډېر د سیاست سره علاقه لري چې سیاسي برخه مطالعه کوي خو بیا فرق لري بعض ملګري په مختلفو پوهنځیو کې وي هغه بیا هغه خپل د رشتې او هغه خپل د مسلک مطابق کتابونه مطالعه کوي
یو شمېر کسان وایي چې دا کتابتون باید ستاسو د مېلمستون پر ځای په یوه عام او داسې ځای کې جوړ شوی وایي چې هر چا لاسرسی ورته درلودی تاسو په دې اړه څه وایاست
تاسو په جریان کې یاست په مسجد کې پټاو کیږي په مدرسه کې پټاو کیږي په پاتیا هدیره جنازه حتی واده هم بیا چاودونو نه دی پرېښي نو دا زما مېلمستون چې دی یو امن ځای دی او د مطالعې لپاره پراخه شنه ساحه لري او دلته موږ امکانات هم لرو په یوه ترخه پیاله چایو بالا هم موږ کولای شو دغه مراجعینو ته چای هم ورکړو نو پر دغه اساس موږ دلته جوړ کړي تر څو دغه کتابتون مهم دی او د کتابتون تر څنګ د انسان ژوند هم موږ ته مهم دی نو د دې لپاره موږ د اسانتیا په خپل دفتر کې جوړ کړی د عام خاص کولای شي راسي کتاب وایي او کتاب د ځان سره یوسي
ویل کېږي چې تر دې وروسته تاسو کور په کور د کتاب راټولونې کمپاین کوي په دې اړه معلومات راکړي
نن ملا ملګرو ته وظیفه ورکړل هغه به یو بینر چاپي او لس نفریزه کاري ټیم به وي او یو موټر دوه بوټ سره آماده کړو ساحی مو مشخص کړی دي نو ان شاء الله دی به ژر وتوانیږي چې دغه ساحو څخه هغه کتابونه چې هلکان یا انجونې لوړو سیمپو ته تللي وي کتابونه یې مطالعه کړي وي ضرورت نه لري معرف ته نه یې سپارلي نو موږ د دوی څخه خواهش کوو چې کتابونه موږ ته راکړي تر څو موږ راټول کړو او بیا هغه اړمنو خلکو ته اړمنو ځوانانو ته ورسوو چې د زده کړې څخه بیا برخه پاتې
جاوید امیرخیل د پښتو ژبې د ځوانو سندرغاړو څخه هغه سندرغاړې دي چې په دې ورسیو کې یو شمیر حماسي سندرې ویلې دي خو د ځوانو سندرغاړو په منځ کې داسې نور سندرغاړي هم شته چې په کیفي لحاظ ډېرې لوېدلې او کمزوري سندرې وایي دا چې څنګه کولای شو د پښتو موسیقۍ څیره لا غښتلې او له هنر ډکه کړو په نننی هنر جاج کې دا او دې ته ورته پښتنې له جاوید امیرخیل سره شریکو
هنر جاج
میخیل صاحب ډیره مننه ژوندۍ اوسې چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړه او پوښتنه مو سره کوم په دې وروستیو کې د پښتو موسیقي د ابتزال په خوا روانه ده اکثره زموږ هنرمندان چې هغه موسیقي کوي ډیر مبتزله شاعری انتخابي او موسیقي ډیر هغه د ابتزال تر هغه اخیری سرحد رسیدلی ولې د زموږ موسیقي هم داسې د ابتزال پر خوا روانه ده
محبوب صاحب دلته مسلې دوی دي یو ګناه د ولستا او بل ګناه د خپل د اهل د هنر خل د سندرغاړو د نوازنده د خلکو ده ځکه کولا سو خيار وي ولس پویدل په موسیقي هغه سندرغاړي چې هغه تجربه د هنر نه لري اواز چندان اواز نه دی یا پراګ او راګنیس تال نه پويږي نو نه اوریدل نو دا خلک به په خپل د سندرغاړي مجبور دل چې لاړ شي ترسو د موسیقي د دې علم زده کې د علمي زده کې موسیقي دوی له ستونزه داد زه تقریبا لس او دولس خوشاو کې په د خپل سندرو سب چې کوم ریکارډ چې کوم دا امغه یو چا سره کوم زه پوهیږم هغه د موسیقي هغه عالم د موسیقي دی زه کوشش کوم چې هغه ته یو ښه کمپوزر کوم کله چې زه کمپوزر کوم نو هغه ورته موسیقي او عمر ښه جوړي او بل موسیقي خلکو نن سبا دا د نور لارو وسیله ګرځولې ده د فحشا وسیله دي ګرځولې ده خپل یې هغه څه خبره د دې چې کوم اهمیت ته کوم ارزښت دی غیله منځم دي خلکو وي نو په کار سندرغاړو ته دا چې خواري وکي او زحمت وباسي تر څو غول سم متوجه شي چې او مونږ نه پوي درو خلک پوي درو
خا هم دغه ځکه زه یو بل پوښتنه کوم، زموږ هغه هنرمندان چې د حساب خلق دي او پښتانه ډیر یادی، هغوی خو بار بار دغه کوي چېره راځي کیفیت باندې بحث وکړو، مګر لدې سره سره هغه خلکو ته هم بیا د زموږ همدغه هنرمندان ډیر کمپاین کوي چې هغوی د کلاس خلک یو دوی مبتزله شاعري کوي یا مبتزله موسیقي کوي، هم دوی پورته پورته کوي، موږ ډیرې بیلګې لرو. زما په حاصل ته دا دی چې څنګه کولای شو چې ښه هنرمندان هغه چې پر کیفیت وي او د لوړې سطحې خلک وي، او هغه چې هغه د ټیټې سطحې وي، دا بیلکو خلکو ته ښکاره کړو چې یاره دغه دغه موسیقي نه ده، د پښتو موسیقي یا د زموږ د هنر اصلي شکل دا دی، هغه شکل نه دی.
نو دا دلته میډیا نه سبا ډېره پرمختللې ده، سوشل میډیا او دا کومې چې زموږ رسنۍ دي دا کار کولای شي. دوی سره لکه پخوا چې د ملي تلویزیون اصول او قانون قاعده دا وه چې سندرغاړې به آواز به سوره وته بهشته سندرې مو، شعر به چې خنه ورته وي دا شعر مو وایي، موسیقي به چې روغه نه ورته بهشته بخي، حتی بخي به پرېښودنه په غځای کې. نو د کار سندرغاړې و څو څو نفر و څو سړي و چې هغوی به سندرې ویلې، هغوی به خوند لا اوس هم ژوندي پاتې دي. هم زه یې خدای دې بخي استاد اول میر استاد سرهنګ دغه لوی لوی سندرغاړي اوس هم پاتې دي، دا دې ور برکت پاتې دي چې هلته هغوی خواري وکړه. یو سړی که مثال که زه نه پوهېږم، یو ځای کې ماته زه غواړم چې مثال ستاسو برنامې د خپرونې ته زما ډېر شوق دی، ډېر مې غواړم چې ستاسو د خپرونې له لارې زه خلکو ته وړاندې شم، او تاسو خپل یو معیار ولرئ او ماته ووایي چې نه ته د دې معیار سړی نه. نو په دې صورت کې به سندرغاړي زحمت وباسي، دلته ښه او خراب سره معلومیږي، خراب هم کوشش کوي چې یو خلار پکې غوړې.
زموږ په دې مشرانو موسیقارانو کې هغه چې دا د کلاس خلک دي، مشهور خلک دي او موسیقي واقعا علمي زده کړي، دا څوک شته چې دغه ځوانان راهنمایي کې ورته وي چې را لارې درست نه ده، دا سمه کړه، دا سې لاړ شي؟
ولنشته ولنشته، موږ په یعنی په پوره پیمانه خلک لرو، داسې یو دوه درې نه چې ډېر خلک لرو، خو داس دا اندکان که چېرته ورشي هغوی سره کښېني، ځکه موسیقي خو وخت غواړي، موسیقي حوصله غواړي، موسیقي خو ریاضت غواړي. مونږ خخه په پښتونخوا کې خلک لرو، دلته پورته برلې لرو، نو مونږ هر رقم د چا خبره په ساده اصطلاح چې هر فرمایش مونږ دوی برآورده کولی شي، مونږ ته لار ښودلی شي په موسیقي کې نیغه او سمه او اصلي لار د موسیقي.
ښه، ما سره یو پوښتنه ده، د زموږ ادیبانو شاعران کله کله داسې غونډې نیسي کره کتنې کوي، کتاب چاپ شي بیا په کتاب کره کتنه کوي، یو راپورته شوی چې دغه ځای کې غلطي وه، دغه ځای کې مشکل و، مقالې پلې کې دا شان کوي. زموږ هنرمندان هم داسې کوي، کله داسې د کره کتنې ډلې یا غونډې جوړوي چې مثلا وایي چې جاوید امیرخیل یو سندره ویلې، راځي په دې کره کتنه کوو چې ښه ویلې که خرابې ویلې، داسې کله کوم دا کار شوی؟
داسې کله نه دی شوی، ځکه دلته اوس څنګه یو دغه لرو یو اتحاد د سندرغاړو لرو، نو زه نه پوهېږم چې دغه اتحاد رئیس څوک دی او هغه اتحاد ته کار څوک کوي، او په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې دوی څومره ارزښت لري نه لري، ځکه مشکل د بر نه دی. که دلته زموږ وزارت چې کم دی، که د چېرته په دې پسې لګرڼۍ اچولې وه چې دا تاسو چې لګیا دا څه کیسه روان کړې ده، څه خبره ده؟ سندرغاړي مې متوجه کېدل، او تاسو ته ډېره مننه، تاسو زما زه خپله زما تاسو خبر ښي خبر ته متوجه هم کړم. دا کار به انشاءالله موږ پخپله پیل کړو ډېر په لنډ وخت کې، او دا به ډېر اصلاحات منځته راولي، او دا هم د دې مشکل چاره کېدلی شي چې بیا سندرغاړي کوشش وکړي یو ښه څه وړاندې
کړي، بیا خلک نقد پرې وکړي، د هغه وروسته بیا وړاندې شي، دا به ډېره خوندور.
ډېر 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 ډېر
ښه. همداسې یو بله پوښتنه کوم، دا خو درسته ده، تاسو مخکې د یوې ټولنې یادونه وکړه چې خدغه هغه ټولنې دي چې دا د سندرغاړو یا د هنرمندانو د حقوقو د ساتنې او یا د یادې لپاره جوړې شوې دي، آیا داسې ټولنې هم شته؟ په دې ټولنې کې داسې یو پوتنشیل هم شته چې هغوی د سندرغاړو یا د سندرو یا د هنر په کیفیت بحث وکړي که نه؟ شته؟
نه نه نه، ما تر اوسه نه دلتلی، ځکه زه کوای خو زه به چا ته وت کړم، زه به ورغوښتی وای چې که ته خبر نه یې نو خبر شه، موږ دلته لګیا یو کار کوو، زحمت وباسو، تاسو راسره شئ. مالا تر اوسه داسې څه نه دلدلی، خو که دا 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 خبرې جوړې شي او دا مشران یا پتی ځوانان کې دا فکری ځوانان راټول شي، دغه کار په مخ واچوي، نو دا خو دا به ډېر لوی کار وکړي، لوی بدلون به راوړي.
کابل کې داسې کوم نور ځای نشته چې علمي موسیقي پکې زده شي پرته د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي نه؟
بالکل بالکل، تولید د موسیقي شته، چې استاد احسان الله عرفان دغه دی، هم استاد دی پکې، مطلب شاګردان روزي او هم سندرې ریکارډ کوي، د دوی رشته دغه تنبور دغه د سیتار دی، نو استاد په کافي نه شاګردان هم لري، او کار کې فعالیت کړم دی ولکه نو بالکل شته دغه د یاد غنا ته
او د اواز په جوړولو
په هره برخه کې تبلشته دی په ام دوی په خپل دیت استاد ځکه استاد په خپل تقریبا 15 کال شاګرد پات شوی په هندستان کې نو استاد د تنبور په برخه کې تبله په برخه کې هارموني په برخه کې اصل محمد دادا چې بنیاد د موسیقي سرګم شي کنه خیال شي امرچ شي ټارچ شي
څومګر هنرمندان په دې بیان پويږي
محمد دادا هر کله چې نرغړې به خبر پوي شو هغه ته بیا تاسو ګورې لوی لوی سازان یو داسې نه چې هغه یو هارمونیم لیکي هغه گئی هغه رباب هم غوول شي هغه شپلې هم غوول شي ځکه هغه ته هغه لار معلومه ده هغه ته نوټس معلوم ده دلته محمد دادا موږ خو بدبختي په دې کې د چې په کلی کې اوسندر زده کو بس لاړو په غور کې ریګارډ کو
او بس تل ته 100 روپے
ورکړه لکه کله بلف کې مخامخ شنو بیا د کار
بیا بیا مشکل سره
کار نه و
د باز ډیر خوګ د ماتم ډیر خواندور دی کې د شیز مونږ اوریدونکو ته ډیر خواندور وي موسیقي خو میو داسې ژبه ده چې هر څوک پی پی یعنی هغه په تخنیکی خوانه بلکې چار څوک ووري خواندور کې یو رغبت لري اخلي موګه کله چې د ذوق مثلا بحث کو یا د هغه چې په شاعري سره ډیر پوښ مثلا ک یو هنرمند یو شعر انتخابي نو هغه به باید په دې شعر خو پوښ نو بیا به هغه شعر انتخابي آی فکر نه کوي چې یو لامل دا دی چې موګه ګڼ هنرمندان ډیر د ټیټي سوي شعرونه انتخابي ځکه هغه په خپل نه پوښيږي اکثره به سواد دي یا اکثره چې کسواد لریم هغه ذوق ډیر ټیټ دی دا یو لامل نشي کېدای
بل څه کز موږ ډیر موږ یو کمپاین رول کړل د کتاب لوس پنه نو په دې کې یو غرض موږ دام مو چې د سندرغړې متوجه شي ځکه سندرغړې هم زه په دې برخه کې کار کړم زه د جناب استاد په شپه ورځ کې ته غادي اقل چې هیڅ نوی چې بخي کوم مطالعه کوم یو لسه فيه مطالعه کوم
دا نور هنرمندان هم باید هم داسې
باید موږ چې دا شعر پیژنو دا ټول برکت دې مطالعه موږ دا اوس ډیر سندرغړې ته کوی چې خوشحال خټک پیژن نو بو وای چې نه پیژنم ولې چې مطالعه نه کوي کنه کله چې مطالعه نه کوي فکر سره نه ده
بالکل امیر خیل صاحب زموږ د غږ بوس ډیر ملګری اوري او ځینې به هنرمندان وي ځینې به شاعران وي ځینې به عام خلک وي هغه چې هنرمندان دي خامخا زموږ ټول پښتانه ستاسو د نوم سره آشنا دي ځکه تا پیژني سا هنر یې اوریدل ده او خوند یې ورکړي خوخ کړي هغه چې هنرمندان دي اوند اوس موږ غاوري خامخا به ستاسو تجربه استفاده کوي په دغه برخې کې ستاسو تجربه څه وتا ولې دغه شان شاعري انتخاب نه کړی چې هغه ډیره د ټیټي سوي او شاعري یا هغه موسیقي چې ټولنې ته درو وسته د ټولنې د امروان یو پورته ده نو یعنی امروان باید دغه ستاسو د هنر په سر راپورته شي د کې څه رازو
محبوب صاحب ټولنې په درې کټګورې کې ژوند کوي یو خلک دي چې ډیر پورته دي یو خلک دي چې متوسط مېز کې ژوند کوي یو خلک دي چې هغه پریوتی دي چې هغه بلابل مثال خپل انرژي خپل پیسې خپل وخت په داس ځای کې وي چې هغه مانند نو ما دا فکر وکړ چې زه باید هغه چاته کار وکړم چې هغه پریوتی دي او ما په سره پاتې کی کدي پریوتو څه زمور پریوتو من خو بیا خو بیا خو ما کار ونه کړ او بیا الحمدلله ما سره د خو ملګرو غټ لطف و چې سید جیلانی جلان صاحب او میرا جن پٹھان صاحب د دې خلکو ماته یو فکر اگزیرا کړه ته چې تک په دې لار کې زین بیا په دې نه غلار پکې لاړ شو نو بیا موږ سره ورو ورو متوجه شو شاو موږ به سبد ال وسط سندره مشترک شې سندره دا ټول انسانو شر
بالکل
نو دې ته بیا دې مخلصانه او صادقانه او په ډېر په دقت سره توجه شي کار شي
د شاوخوا ملګرو یادونه دی وکړه چې شاوخوا ملګری ډېر زیات مهم تاثیر لري هغه هنرمندان چې هغه مثلا نوی مخکی هنر ته هغه د پارستا لند پیغام څه دی چې هغه بچو کی
دا ډېر خدای چې دوی راهنما پیدا کړم رحمت څوک دی هم دا اهل قلم خلک دي فرهنګي خلک دي شاعران دي صوفیان دي دا ډېر مهمه ده په هنر کې صوفی ملګری ډېر ضروري ځکه به تغیر نه کیږي مطالعه دی وکړي کتاب دی ویلو شاعرانو سره دي کینی دا د خپل مشرانو شاعرانو مثلا تاسو یو استاد تاسو سره ناستو کی کاروان صاحب سره ناستو کی لایق صاحب تور شي جلان صاحب تور شي تاسې عبد الله رفیع صاحب سره کی ناستې پاستیو کی نو هغه ورته به د ژوند راز او نازونه ټول خو نو هر څو جنبې راضي لدی خانه دی پهلو کی ان شاء الله په دوه درو کې د نتیجه ورکی دی بده کامیابی هغه پورته ختلی.
ډیر مننه. شکر.
شکر استاد.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
تاسو به له چمبی یا دایره سره خامخا شنایی. د خوخی په مراسمو کې اکثر جونی چمبی وهی او د خپلې خوخی او خوشحالی اظهار د چمبی او سندرو په ژبه کوي. دا چې د چمبی ارزښت څه دی، څه ډول او څه وخت رامنځته شوه، دا د ته ورته پوښتنې په ننني فنکار برخه کې فرشته مرسل په یو راپور کې ځواب وی.
فنکار قدر من اوردن کو چمبا تمبل داریا دایره د موسیقي هغه لاده چې لرغونی زمانه څخه راپاتې ده. په لومړی کې به په عربو کې زینو نارینه وو چمبا د غوی وزې هوسۍ او زینو نورو حیواناتو له پوستکو څخه جوړوله. بیا به د پاخه عمر میرمنو د ښادیو په مراسمو او میلو کې وهله، سندرې ورسره ویلې او ځوانو نجونو به اتڼ ورته کاوه. وروسته بیا د چمبې کارول په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم لکه افغانستان، هندوستان، پاکستان، تاجکستان او ځینو نورو کې هم دود شول. په پیل کې د دایرې یا چمبې پاکله له فولکلوري اړخه ځان خبرو. د یو شخصي پوهنتون د ادبیاتو استاد عرفان الله احمدزی وایي چې چمبه په فولکلور کې هم اوږد تاریخ لري.
په تاریخي لحاظ ډیر لوی قدامت لري. په فولکلور کې د دې یادونه سوي ده، د موسیقي لالات څخه ده. په هر پښتني کور کې کومنګ ګورو الته بچمبه موجوده وي، ځکه چې په خوشحالي کې هغه اولینې د موسیقي کوم آلات چکاری یا چمبه ده د خزل خوانه. حتی زمون ماشمان انجونې دا وړي انجونې دوی چې ده په وړکوالي کې د چمبي هغه کې تمرین کوي، غواړي چمبه زده کړي. بعضې سندرې دي چې هغه له دریا دایره یا چمبي سره ویل کېږي، لکه یو سندره ده جانانه بیا دې جوړې کړي په درزي دي، د خط لمنې جانانه بیا دې جوړې کړي په درزي دي. یعنی دغسې یو سندره بیا د دې په منځ منځ کې چې ده دوی ټپي یا لنډۍ ورسره اچي د پکتیا په ډاګو کې، بیا د دریا غږ ده پکتیا په ډاګو کې که نه. نو دغسې ډېرو مواردو کې له دې څخه استفاده سوې ده. طبعاً له دې څخه ښکاري چې دا یو ډېر لوړ اولي ارزښت لري.
هغه کسان چې چمبه یا دایره وهي، یو جیل د چمبې له منځ او بل جیل د چمبې له اړخ سره لاس او ګوتې جنګوي، نو ځکه بیا دوه ذهن آراموونکي یا په عامه خبر گوشنواز آوازونه غوږونه نازوي. په چمبه وهلو کې فزیکي قوت ډېر رول لري. کوچیان هغه کسان دي چې خپله چمبه جوړوي او خپله یې بیا وهي. سراج خان ترکی وایي چې دوی چمبه د غویي له پوستکي څخه ځکه جوړوي چې هغه ډبل وي. دا دایرې یا چمبې بیا ډېرې کلکې هم راځي او د دوی لاسونه هم ښه غښتلي دي. نارینه او مېرمنې په کېږدیو او ډګونو کې داسې دایره یا چمبه وهي چې غږ یې په ټول دښته کې څرخي.
سپینسار ورته وایي چې مرونه یې زیات وي، دا ډېرې ښایسته ښایسته دریاوې وهي. خاصتا د کوچانو رواج ده، کله که تاسو خیمو ته ورغلي یاست دوی په سارا په ساحو کې اوسېږي، بیا نو دوی په خیمو کې هم دغه دریاوې لري. په کډو کې له یوې وجهې څخه بلې ته انتقالوي او دغه دریاوو په خپلو ودو کې په کوزدو کې په ستنو کې همدا دې دریاو څخه دا پروګرام پر مخ وړي. بیا چې په داسې یو د ورور ملګري ستن وله کوزده وله نامزاد سوی به وو، بیا به موږ په دیرو کې په کوټو کې په حجرو کې سره راټولېدلو ملګري لس پنځه لس شل ملګري هم همدا دریاوې به موږ وهلې، دا چمبې به موږ وهلې، نور ملګري به وو له هغو به اتڼونه کول.
کله چې د دایرې یا چمبې نوم یادیږي، نو د خلکو په ذهن کې دا انځوریږي چې چمبه به یوازې په خوښ او خوشحاله وخت کې وهل کېږي او په ښادیو کې به ورنه استفاده کېږي، خو داسې نه ده. ځینې کسان خپل غم د چمبې په وهلو سره غلطوي. د کابل اوسیدونکي زهرا وایي چې د ډېر درد په وخت کې دایره وهي، لنډۍ وایي او اوښکې ورسره تویوي، بیا یې زړه سپک او غم کم شي.
چمبه داسې یو آواز لري چې زیاتره وخت زړه غم او غلطوي. او زه په یو وخت کې ډېره جیګرخونه ومه او ما اولین شی چې وو څه شی د ما غم غلطوي، ما چمبه واخیسته او د چمبې په وهلو باندې هغه څه آواز به چې وو هغه ما ویلې او ژړل به مې، ما به هغه مسله سپکېده او چمبه به مې وکړه.
بس هرڅه احساسات دي بدلو مثلا زاتره بچ ویلې کوم لنډي و میسه چواله یا کوم میسه چې بچ ویلې بس فکر مو سره بدل دی ډیر به خوښيږي.
افغانستان کې څو ډوله چمبې خلک پیژني او کاروي له څو تنو څخه مو پوښتلې دي ورته غواک شي.
نو مې والی جان دې جاربات وسیدن کې په خوا چې کلی کور نه کې خلک چمبې جوړولې دي پوستکی نه یا د ګډې د بل دغه نه او سم زنګ په کور کې داشته پوستکی نه ساده پوستکی و بس اته غوندې باندې ورم غسې شنې دي دي.
محمد نن د لغمان ولایتم دغه زنګولی مور پسې دغه د مادور یو د پرینا او دغه کوسونه دغه دین دی فلم واره کوسونه په باندې دي پرڅ کې غون دغه ډول لري قواره خسته د خنور کپیت به ډیر خنې سره په خوانی خو وو خو سم نه پیا دی چې هغه چې شنه جوړیدل سره قامت وکړ.
نوم محمد عارف د غزنده ولایتم زما خره ګردي ګردي وړي دایره نه دی او ماګه دی وړي وړي انجنې باندې لوبي کوي د دې نه پورته بیا نور چې نه دی.
د زرپانی په نننی پانه کې زموږ همکار فریبا ظاهر د خاغلی اجمل پسرلی ایولند کیسه امن وړاندې کوي.
ورېشمین خیال دیوال لا بهر لکه د غومب سوزاله سوري سوري وو حاجی لاس پر تیر کړ.
شکر مرمه خونه دی پر وطن
د کړکی په کنجونو کې ماته آینه پر امسا پورې واهله کرنګ کړونکو له بهرې د کوټې منست سرور هیسته کړ. کوټه تک تور ښکارېده دیوالونه لوګي وهلي وو د مرغۍ چغا په خود کړ مخې پسې ورواړه وو د چنار لمنځه ژغ راته د ونی پورته څنګه غوڅه سوي وې د په مرغۍ پسې کتل چې څو پاله پسې ډزې سوي مرغۍ غلی سوه کوال وته د غولې په منځ کې د څا خواته ورغی سلواغه یې نه وه تسمش کېدلې وه څرخې وڅرخوه د زنګنې ګرارۍ ګرهارۍ سو د څا دننه د اوبو پر سر خلی خاشه ولاړې وې کوڅې ته تیر سو د گاونډي له کوره دوه ناشنا خیرن ماشومان راووتل چې پر دې سترګې ولګېدې په منډه خپل کور ته ننوتل. حاجی له ځان سره وبړنېده
بیرته به څنګه کډه کوم
امسای ولګوله سره ټیټ واچو ورو ورو د تشې کوڅې کوز سر روان سو د دوی سیمه امن سوي وه خو حاجی تر جبې لاندې همدا خبره کوله
خار کې بکریا نور څنګه ورکوم خار کې بکریا څنګه ورکوم
به دې خار مين روزګارو دل کمین په پیسو به دې خار مين روزګارو دل کمین په پیسو به دې خار مين روزګارو دل کمین په پیسو
تاسو به د هارون باچا لنوم سره مخ آشنایې هغه د پښتو موسیقي هغه هنرمند دی چې کلونه کلونه یې پښتو موسیقي کړي هغه تل هڅه کړې چې په کیفی لحاظ پښتو موسیقي پورته کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هغه دوه زمزمې چې له هارمونی سره یې کړي وړاندې کوو.
ورېښمین خیال
اپنے جھوٹا
apne jhoota vaada karke apne